په پېښور کې د ماسپخین یو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله دروو. خبرونه له بوریوال کاکړه وو.
نمړی دا مهمه خبرونه سره ټکی د پاکستان په لاهور کې ځانمرګي بریل لږ اته تنه وچلې دي. افغان چارواکي وایي چې په کابل کې پر یو موسسه 14 شوې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ناڅافي سفر عراق ته تللی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په لاهور کې د 14 له کبله د مړو شمیر لړتلر اتو تر رسیدلې. په دې پیښه کې شاوخوا 15 کسان نور ټپي شوي هم دي. 14 تر داتا دربار بهر د ځانګړي امنیتي ځواک الیټ فورس موټر ته نږدې شوی ده. د پنجاب د پولیسو مشر عارف نواز رسنیو ته وویل چې دا ځانمرګي برید وو او په وژل شوو کې 15 د ځانګړي ځواک غړي هم شامل دي. جماعت الاحرار ذمواري منلې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ضمانت مودې تر پای ته رسیدو وروسته بیګا په بیرته د لاهور کوټ لکپت زندان ته ستون شوی دی. نواز شریف له دې کبله تر خپل ټاکلي وخت لږ په ځنډ زندان ته ورسی چې د ګوند په سلګونه کارکوونکي او مشران یې په کاروان کې ملګري وو. نواز شریف په الزیزیا سټیل ملز کې د درغلیو په تور بندي دی خو هغه نه مني. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د مئی پر اومه یعنی پرون په بیلابیلو پیښو کې 3 تنه وژل شوي او 3 نور ټپي شوي دي. پولیس وایي چې دا پیښې په منګوره مټه کابل او اوډیګرام کې رامنځته شوي دي. د دوی په وینا مقدمه درج کړي او پلټنې کوي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي په ملکی به ټولي دینی مدرسې د تعلیم له وزارت سره رجستر کوي. د خبر د اطلاعاتو وزیر مملکت فردوس عاشق ایوان د مئی پر اومه په اسلام آباد کې د کابینه غونډې څخه وروسته خبر اعلان ته وکړه.
30,000 مدرسے جو ہیں ان کو منسٹری ایجوکیشن دا وہی دا دیر زرا مدرسے بد تعلیم دا وزارت سرا رجسٹریشن کوی ول دیر سو بد تعلیم دا وزارت نہ بغیر حص یو بورڈ یا بل کوم ادارت دا رجسٹریشن ور کول مجاز نوی او ددی سرا سرا د وی دے اکاؤنٹو نو سارا نہ بکوی زکہ چی پدی ساسو دا میڈیا ہم اندخنے پادی شوی نو پدی حوالے دی صاحبام نوی.
جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی ویلي حکومت د بهرني فشار له کبله دا ګام پورته کوي خو دوی به مخالفت کوي. د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو اداره وایي په کبلی ضلعو کې به د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو لپاره ښځو ته د رایو اچولو هر ډول اسانتیاوې برابروي. د خبره د یادې ادارې مشر پیر مقبول احمد ویګا له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړی.
د خواتین د ټرنو د منګ مطمئن نیو زکه زمون د کوششونو د حل زلي تاسو یې نه دي. اگر 2018 الیکشنو منګ دغه ټیک ټاک پاره باندې کار کوو او کوشش هم دادي چې څومره کې دي شي چې مته میکسیمم تازه کې خواتین پدې زمون پدې الیکشنو کې ایسوالي او غی خپل هغه شرکت پدې کې یقیني کې.
بل پلو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو وای دوی ته د تیر ځل رنګ انتخابات د منلو وړ نه دي او حکومت دی په دې ټاکنو کې چې د جولای پر 2 کېږي شفافیت باور کړی. د کابل په شهرنو سیمه کې نن لوی څارنوالۍ ته نږدې په یو بهرنۍ موسسه 14 شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي مشال رادیو ته وویل چې د پاملرنې یا کیر په نوم موسسه د لوی څارنوالۍ شاته ده او 14:40 بجې شوې ده. رحیمي تایید کړه چې تر 14 وروسته په سیمه کې د خفیفه وسلې ډزې هم اورېدل کېږي. په دې اړه به معلومات وروسته واورئ. د افغانستان د لوګر د علماو شورا مرستیال وژل شوی دی. د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی نن مشال رادیو ته وویل چې د لوګر د علماو شورا مرستیال او د لوګر د جامع جماعت خطیب مولوی امیرجان نامعلوم وسلوالو بیګا وژلی دی. دوی ویل چې مولوی امیرجان کلیوالو ته تراوی ورکولې چې وسلوالو پرې برید کړی. چا یې ذمواري نه ده منلی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په ناڅافي سفر عراق ته تللی دی. مایک پامپیو خبریالانو ته ویلي چې امریکا په سیمه کې د ایران د زیاتېدونکو فعالیت له کبله د عراق د خپلواکۍ په اړه اندېښنه لري. مایک پامپیو د مئی پر اومه د عراق له ولسمشر برهم صالح او وزیر اعظم عادل عبدالمهدي سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل موږ دوی ته د دې باوري کولو پر ارزښت خبرې وکړې چې عراق هلته د امریکایانو په سیمه کې په سمه توګه ساتنه کولای سي. فرانس پریس خبري اجانس د نوموړي له خولې لیکلي چې ولسمشر او وزیر اعظم باور ورکړی چې دوی په دې پوهېږي چې دا د دوی ذمهواري ده. د پاکستان او انګلینډ د کرکټ لوبډلو ترمنځ به لومړی یورزنی لوبه نن په لندن کې ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم مازدیګر 4:30 پیل سي. د پاکستان او انګلینډ ترمنځ به 15 یورزنی لوبې ترسره کیږي. تر دې وړاندې ترسره شوې یوازنی شل اوریزه لوبه انګلینډ ګټلې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به هم نن د سکاټلینډ په وړاندې خپله لومړۍ یورزنی لوبه ترسره کوي. دا لوبه به د کابل پر 2:30 او د پېښور پر 3:00 په ایډنبرګ کې پیل سي. افغانستان به له سکاټلینډ سره 2 یورزنی لوبې کوي او له هغه وروسته به له آیرلینډ سره دوه طرفه سیریز ترسره کوي. او د هند د تجارتي ټورنامنت انډین پریمیر لیګ په دویم پړاو کې نن یو مهم لوبه ترسره کیږي. دا لوبه د دیلی کیپیټلز او سن رایزرز حیدرآباد ترمنځ ترسره کیږي او بایلونکي لوبډله به له ټورنامنت څخه ووځي. انډین پریمیر لیګ د پای لوبه به د مې پر 12 د هند په حیدرآباد کې ترسره کیږي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له سراج زهیر څخه اورئ.
نن د شورو په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.1 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.1 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3 روپۍ او په 1.4 روپۍ. یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 3.4 روپۍ 40 پیسې او په 3.4 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 3.4 روپۍ 10 پیسې او په 3.4 روپۍ 50 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 3.3 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. او 300 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 290 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت له محکمې په وینا سبا د زیارت پر ورځ په پېښور، بنو او ژوب کې په یو نیمځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات زیات 2.5 او کم نه کم 4.5، بنو کې 9.5 او 15.5، ژوب کې 2.5 او 3.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. نن د پنجاب په مرکز لاهور کې د داتا دربار مخې ته پر پولیسو شوې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا لپاره د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر وایي په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ راتلونکو ټاکنو لپاره د نورو تیاریو ترڅنګ د ښځو د رایې اچونې لپاره هم فرصتونه برابر کړي دي.
کوشش هم داده چې څومره کې دي شي چې مته خواتین په دې زموږ په الیکشنو کې ایسوالي او خپل هغه شرکت په دې کې یقیني کړي.
د عوامي نیشنل ګوند یو مخکخ پیوایي اپوزیشن ګوندونه په قبایلي ضلعو کې انتخاباتي کمپاینونو چلولو ته نه پرېښودل کیږي.
پی ټی آئی ته په قبایلو کې بیا لار اواریږي، خو زمونږ پارټي باجوړ ته روانه وه د 144 پیوله بوله.
او د دې اونۍ په مشال ریډیوي مجله کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د پښتنو د یوې ادبي ټولنې د فعالیتونو په اړه اوري.
دیش کا سالو پر شاعران جو وی دوستو منوال هم دي موږ سره په دې کې تقریبا په میاش کې دوه مشاعرین موږ کو.
یله د مشال رادیو سره اوسئ. دا همورنۍ موضوع د پاکستان په لاهور کې د 14 لکبره د مړو شمیر لږ تر لږه 8 ته رسیدلی دی. په دې پیښه کې شاوخوا 25 نور کسان ټپي شوي هم دي. 14 نن سهار ته د داتا دربار مخې ته د پولیسو پر ځانګړي ځواک یا ایلیټ فورس شوې ده. د پنجاب پولیسو مشر ویلي دا ځانمرګي برید وو او په وجل شو کې د ایلیټ فورس 15 سرتیري شامل دي. د برید ذمہواري جماعت الاحرار نومې ډلې منلې ده. احمد الله تفصیل لري.
د پنجاب پولیسو مشر عارف نواز رسنیو ته وویل 14 نن سهار هغه وخت په پولیس اهلکار وکړی شو چې د لاهور داتا دربار امنیت لپاره ولاړ وو. د نوموړي په وینا په 14 کې د 15 پولیس اهلکارانو په شمول 8 تنه وجل شوي او 25 نور ټپیان دي چې د لاهور په میو هسپتال کې علاج روان دي. په دې پیښه کې 100% پولیس په نخ کړی شوي وو، ځکه چې ځان وژونکي د کم خوا راغی نو هغلته یې زیات نقصان کولای شو، خو هغه د پولیسو ګاډي خوا ته راغی. د الیټ کورس ته اهلکاران د داتا صاحب او خواو شاسی می امنیت لپاره هر ورځ دلته موجود وی او د بم ډیسپوزل سکواډ تر مخه چې 14 کې 2 کیلو بارودی مواد استعمال کړی شوی وو. بل خو د پنجاب د صحت وزیر ډاکټر یاسمین راشد رسنۍ ته ویل په 14 کې جوبل شو کسانو په خشان علاج روان دي او د لړکې د میو او ګنگارام هسپتال انتظامی ته هدایت هم جاری کړی شوی دی. د میو او ګنگارام هسپتالونو په حادثاتو شعبه کې د هر قسمه اپریشنونو لپاره ټول سہولیات موجود دي چې پکې د جوبل کسانو علاج روان دي. د سره سره چې کوم ډاکټران په رخصتۍ وو هغه هم رابلل شوی دي او د وینې هم انتظام کړی شوی دی. بل خو د جوبل او وجل شو کسانو نه متعلق معلومات ترلاسه کولو لپاره په میو هسپتال کې یو بیل ډیسک جوړ کړی شوی دی چې که څوک د خپل خپلوانو په باره کې څه قسمه معلومات ترلاسه کول غواړي چې هغه ورکړی شي. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار 14 په غندلو سره د پیښې د پلټنو حکم ورکړی دی او د پولیسو مشر او د پنجاب د داخله چارو سیکرټر نه یې د پیښې راپور غوښتلی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند رهبر نواز شریف د شپږو اونیو له ضمانت وروسته 13 شپه د لاهور په کوټ لکپت زندان کې ځان پولیسو ته وسپاره. نوموړی له روژماتي وروسته له خپل کوره د زندان پر لور روان شو چې د یووالي لپاره د ګوند ګڼ شمېر غړي د لاریون په شکل کې ورسره ملګري ول. نواز شریف ته د پاکستان احتساب عدالت د درغلۍ په تور د 2 کلونو د بند سزا ورولې ده، خو نوموړی له دې تورونو انکار کوي او د عدالتي پریکړې تر شا سیاسي انګیزه ګڼي. نور حال د اسرا عالم مومند په رپورټ کې.
د غږونه په لاهور جاتی عمره کې د مسلم لیگ نون د کارکونانو دي چې د یو لاریون په شکل کې له خپل رهبر نواز شریف سره د کوټ لکپت جیل پر لور روان شول. دا رسول هغه چې د نواز شریف د شپږو اونیو ضمانت پرون نه وخته ختم شو. تیر ورځ د نواز شریف تر رخصتېدو وروسته د مسلم لیگ نون یو مخکښ خواجه سپ په خپل ټویټر پیغام کې ویل ووټ ته د عزت ورکولو نارې محافظ نواز شریف په یو کال کې 4 وارې جیل ته پرتلو تاریخ جوړ کړی. همداراز د مسلم لیگ نون ګوند یو بل مخکښ او پخوانی وزیر اعظم شاهد قنباسی د لاریون پر مهال خبریالانو ته ویل دا مینا او جذبه چې تاسو یې وینئ نو دا هغه خلک دي چې عدالتي پریکړې نه مني. حکومت ناکامه شوه نو مخکې لدی چې عوام یې ختم کړي خبر داوي چې دوی په خپل ولاړ شي. همدارا زده مسلم لیگ نون یو بل مشر غړي خورم دستګیر په پر ټوئیټر خپل ویډیوي پیغام کې ویل تدی حکومت لخوا راوړل شوی د سخت گرانی د مخنیوي لپاره یو رهبر په همت او جرأت سره ولاړ دی او هغه نواز شریف دی. بلخو د نواز شریف په جیل ته د واپسې په اړه پرون په اسلام آباد کې ناوخته د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان خصوصي معاون فردوس اشقابان خبری غونډې ته ویل چې د غټ عدالت یو سزا یافته مجرم څومره په تیاری او جشن سره جیل ته روان دی.
پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے ان کو سزا دی ہے.
نموڑی وائی دا پاکستان ٹول نغٹ عدالت حق تا سزا ور کڑی حق ملزم نہ مجرم دے. مسلم لیگ نون غڑی پر دے دا شرمیدو پر زے دا حق شہرت نور ہم مرزیا تبی
پرموٹ کر رہی ہے.
پر اسلام آباد کے سیاسی چارو پو تلت مسود پرون مشال لیو تو ویل مسلم لیگ نون غواڑی چی خپل گند را جوندے کڑی او فعال سیاست پیل کڑی نو زکا یہ مریم نواز د ګوند مرستیاله مشره ټاکلی. د په خبره پرون د ریلی په شکل کې د نواز شریف په جیل ته تلل هم د دغې لړۍ یو کړی ده.
د مسلم لیگ نون مشران غواړي چې خپل ګوند بیا را ژوندی کړي. کله چې د ګوند مشران ونیول شي نو نوې مشرتابه بیا هڅه کوي چې پارټي ژوندی وساتي او دا وښیي چې ګوند یې نه دی مات شوی. نو د مسلم لیگ نون نوې مشران به هم هڅه کوي چې په پارلمان دننه او بهر د حکومتي ګوند مخنیوي وکړي او د اپوزیشن چې کوم رول وي هغه ولوبوي.
په 26 مارچ سپریم کورټ نواز شریف په طبي بنیادونو د شپږو هفتو لپاره په ضمانت خوشې کړ، خو وروسته سپریم کورټ د نواز شریف د ضمانت غځولو او بهر ملک ته د علاج لپاره د هغه د تلو درخواستونه رد کړل. نواز شریف په العزیز یا سټیل میز مقدمه کې د احتساب عدالت لخوا ورکړل شوی د 2 کالو د قید سزا تیروي. نوموړی پروسه کال د دسمبر په 13مه گرفتار کړل شو او جیل ته ولېږدول شو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن مشر ویلی په قبایلی ضلعو کې به په روانو انتخاباتو کې د ښځو د ووټونو د عمل لپاره هر ډول اسانتیاوې برابروي چې هغوی د قبایلی ضلعو زیاتې ښځې وکولی شي په ټاکنو کې برخه واخلي. پیر مقبول احمد دا خبره تیر ماښام مشال ریډیو ته په مرکه کې وکړه. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د قانون له مخې په هر انتخاباتي حلقه کې د ښځو لږ تر لږه 10% رایې ضروري دي او که دغه شمېره پوره نشي نو په متعلقه حلقه کې به لسر انتخابات کیږي. تفصیل په خبره غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا چیف الیکشن کمشنر پیر مقبول احمد لمشال ریډیو سره په مرکه کې وایي په تیر شوی انتخاباتو کې په خیبر پختونخوا کې د خزو د ووټونو د شمیرینې دوی مطمئن نه دي او په کار ده د قبایلی ضلعو په انتخاباتو کې د لړکی میډیا خپل کردار ولوبوي.
د خواتین د ټرن اوټ موږ مطمئن نه یو ځکه زمونږ د کوششونو د هلې ځلې تاسو یې نه دي. اگر د 2018 الیکشنو موږ دغه ټیک ټاک پاغه باندې کار کوو او کوشش هم دادی چې څومره کې دي شي چې مته میکسیمم تعداد کې خواتین په دې زمونږ په الیکشنو کې ایسوالي او خپل هغه شرکت په دې کې یقیني کړي. پایپ لاین کې زمونږ د فاټ الیکشن دی. تاسو زمونږ چې کم نه نوسترګي تاسو زمونږ وګونه تاسو زمونږ لاس پیږي زمونږ خبر هم تاسو عوامو ته رسوي ان شاء الله زمونږ تعاون به یو بل سره همیشه جاری او ساري وي.
د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد بیا له مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي په وواړه قبایلی ضلعو کې د 1400 څوکو لپاره به انتخابات ترسره کیږي او سلور د ښځو مخصوص نشستونه او یو اقلیتی نشست به د دغه 1400 سیټونو د ګټي د تناسب په حساب بیلابیلو ګوندونو ته ورکول کیږي. سویل احمد وای اوس د اعلان شوی مهالویش رستو د حلقو په ټاکلې شوی حدونو کې به هیڅ بدلون ناراضي
قانوني تور باندې په هغه غیبانه اعتراضات جمع کول د پر خپل ټیم الیکشن کمیشن ورکړو په هغه دوران کې کچا څه تحفظات یې سره جمع کړو په غیبانه باندې هغه فیصله شوی دي. اوس د حلقې باندې بالکل فائنل دی په باندې انتخابات روان دي. شپاړس صوبایي سیټونه مختص شوی دي صوبایي د صوبې چې کمیشن لیدا په هغه کې چې پکې لور مخصوص د زنانو نشستونه دي او یو د اقلیت ته د رشپارسونه علاوه دي.
یاد دي وی چې د الیکشن کمیشن لخوا د مئی په 6مه نیټه د اعلان شوی شیډول تر مخه به په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی د 1400 عامو څوکو لپاره ټاکنې د جولای په 2مه نیټه ترسره کیږي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال انیس خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د جولای پر 2مه انتخابات کیږي چې پکې ځینې ښځې هم د کاندید په توګه برخه اخلي. د ښځې وایي د امنیت په ګډون ګڼ مشکلات لري خو د سیمې د بدلون لپاره به د سیاست له لارې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د سیاسي چارو پوهان وایي په قبایلی ضلعو کې د انتخاباتو په اړه زیاتره ښځې پوهاوی نه لري او ځکه نو حکومت ته پکار دي چې په دې په دغه لړ کې اقدامات وکړي. پر دې موضوع تفصیل له انیسی اجمل اورو.
په قبایلی ضلعو کې د جولای په 2مه کېدونکو انتخاباتو کې برخه اخیستونکو ځینې ښځې وایي انتخاباتي مهم کې ستونزې شته خو د تیرو انتخاباتو په نسبت دا مهال د ښځینه امیدوارانو په اړه د ځایي خلکو په سوچ کې مثبت بدلون راغلی دی. د پاکستان تحریک انصاف غړي کمسا اقتدار چې په انتخاباتو کې له وزیرستانه په جنرل سیټ ادریدل غواړي وایي وړاندې په حملې هم شوي دي خو د ښځو حقونو لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. نوموړی د خپل انتخاباتي کمپین په اړه زیاتوي
پما باندې د حمله پیل شوې دي، بیا پما باندې د وړې وړې حمله هم شوې دي. د دغه د وجه چې د ښځو حقوق ته آواز اچته، د الیکشن ته ودرېږم، ډېر مشکلات خصوصا چې قرباني نه وکم نو دوی ته به څنګه لارې اسانېږي.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو په 1400 سیټونو کې د ښځو لپاره 1400 کې مختص شوې دي. انیتا محسود چې د ښځو په ځانګړي څوکۍ راتلل غواړي، وایي د ښځو د مبارزې له وجې د فاټا اصلاحات عملي شي وو، نو پکار ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو مخصوصې څوکۍ د قابلیت او د کار په بنیاد ورکړل شي.
یو پرابلم دغه کوم دی نه ما زه کوم باندې خواتین دوایم چې په مېرټ باندې خډېر خبر په مېرټ آی ثینک داس غنښته خپلې بس میل چې کوم انټرفیرنس ډومیننسي دا ار کې اتره چې کوم تکړه خدي دي چې تو ویژن لري هغه د مختلف مشکلات جوړ.
کارپو اجاز محمد وای په کبدي سلو کې غن خلک په انتخاباتو کې د خصو غډون پړه په هاوی نه لري. نو موړی وای اوسم د زړو قبایلی روایت له وجې ډېر تکړه جنکه په کورونو کې نه
خزو هو التا بالکل سوچتا هو التا اغه زور چې کوم سیستم او چې اغه کوم ته مونږه مراته تفقوی لای دا غي التا وسم دومره اثر دی چې خزو په حواله سره التا هیڅ په شرف نشي کېدلی. د حکومت طرف نه هم سر داسې قدم نه دی چوت شوی خزو ته اگر مشور کې دا سوروزه او تاسو باندې کې کانټکست یو خبره ده بګیسه والے
د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو ویلي چې په کبلی سلو کې د جولای په 2 مې کې دونکې انتخاباتو کې د ټولو ګوندونو لپاره لازم ده چې خزو تبا 15% کوټه ورکوي. د کمیشن ویان سویل احمد د مې په ومه مشال ریډیو ته ویل ک ګوندونو د خزو د سیټون لپاره ټاکل شوی کوټه عملی نکړه نو پرسید به قانوني کاروایی کیږي.
د عام انتخابات په شان انتخابات کې څنګه کنا الیکشن اکټ مطابق اره پارټي پابند دي دا څه بکی خلکو له پکار دي چې د جنان خپل روکاږي رائے چې کومه اظهار دی هغه کی سیاسي جماعتونو په دې کردار ادا کول شي، سیول سوسایټي هم کردار ادا کول شي، قبایلی مایدین چې کوم هغه له دا پکار دي چې په دې کې د الیکشن کمیشن سره تعامل کوي.
سیل احمد دا هم ویل چې په قبایلی ضلعو کې باید په هر حلقه کې د خصو د رائے اچونې شرح تر 10% زیاتوي، غنی دا سیمه انتخابات به مسترد کیږي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
د خیبر پختونخوا په کباري ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د چوکیو لپاره په ټاکنو کې ټول سیاسي ګوندونه برخه اخلي، خو ځینې هغه بیا اندېښنه لري او تور پورې کوي چې د پاکستان اسټابلیشمنت یو ځل بیا د یو خاص سیاسي ګوند ملاتړ لپاره لار هواروي. دغه ګوندونه په کباري ضلعو کې د آزادو او عادلانه ټاکنو غوښتنه کوي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا نوی قبایلی ضلعو کې صوبایي اسمبلی چوکو د پاره د ټول ټاکنو اعلان سره سم سیاسي ګوندونو په دغه انتخاباتو کې د برخه اخیستو د پاره هلې ځلې پیل کړې دي، خو دغه یو اندښنه هم څرګنده کړې ده که چېرې حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف او اسټابلیشمنت د خپلې خوښې نتایج راوړلو کوشش وکړو نو ټول مخالف ګوندونه به یې په ضد ولاړ وي. حکومتی ګوند پاکستان تحریک انصاف د یو مشر په وینا دوی به د ټول چوکو د پاره کاندیدان ودروي او دغه شان په الیکشن کمپین کې به پوره پوره برخه اخلي. د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان د مخکې نه په ټول قبایلی ضلعو کې جلسې او غونډې کړې دي او دغه سیاسي غونډو ته نور سیاسي ګوندونه د وزیر اعظم له اړخه الیکشن کمپین یو برخه ګڼي. د عوامي نیشنل پارټي مرکزی ستر سیکرتر میا اختیار حسین وای چې د دوی ګوند د دغه ټاکنو د پاره پارلماني بورډ جوړ کړی دی او خپل امیدواران به مخې ته راولي، خو دا د پوینا کچر د پاکستان اسټابلیشمنت یو ځل بیا د یو سیاسي ګوند د پاره خپل وسایل استعمال کړل نو دوی ته به د ټګې او د داندلې نتایج نوی منظور.
دا نتایج به سره بیا سوکمنی نه، مطلب چې مونږ ته به کوم دی پوره موقع راکړي آزادانه الیکشن به کوي چې کوم ریزلټ دخل کو مخ کې وي او صفاوي اوبه تکبولي چې کله داسې د اوسنه لکه مثلا عمران تلارشته مطلع خلق حکومتی سطح باندی گرزی ای والا مرات ورکی لکا پی ٹی آئی تا پا قبائلو کی بیا لار آواری گی قبائل بوتا زنو ام نوی زلی بوتا ویم خوزمونگا پارٹی چی کم دیر باجور تروانو دف ایک سو چوالی سی پولا بولا
خیبر پختونخوا اسمبلی کی دا مخالف گندون مشر او دا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان دلی و مرکزی مشر اکرم خان دورانی پوینا دا دوی گنبا پا دغه ټاکنو کې پورا پورا برخه اخلي او کچری د دوی انتخابی کمپاین کې خندان واچول شو نو دوی با د هغه پورا پورا مخالفت کوي
مونږ خو په داسې حالاتو کې کمپینو کو چې په دې کمپین کې په ما درې حمله وشله خو بیا هم مونږ کمپین چرته نه دی پرېښې مونږ خو همیشه د حالاتو مقابله کړی ده او دا الیکشن چې دی جمهوریت چې دی دا به په سر باندې کفن بند کوي بیا به یې کوي دا د یارې شی هم نه دی دا خوب شی هم نه دی او زموږ ملګري به ښه په کلکه باندې انشاءالله په میدان کې وي
دا یادونه ده چې نوې قبالي ضلعو کې دا خیبر پښتونخوا اسمبلی دپاره په شپاړسو چوکو ټاکنې کېږي چې درې درې صوبایي اسمبلی چوکۍ پکې د باجوړ او خیبر ضلعو دوه دوه په کورما ممن شمالي او جنوبي وزیرستان او یو یو د اورکزو او پخوانی فرنټیر ریجن سیمو کې د صوبایي اسمبلی چوکۍ دي خالد خان مشال ریډیو پېښور
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د پاکستان حکومت وایي په هیواد کې به ټولې دینی مدرسې د تعلیم له وزارت سره راجستروي چې دا ډول په ټول هیواد کې تعلیمي نصاب یو شان شي او د مدرسو زده کوونکو ته هم پرمختللې زده کړې ورکړل شي بل پلو جمعیت علما اسلام فیډ الوایي حکومت تر بهرني فشار لاندې دا ګام پورته کوي خو دوی به مخه ونیسي تفصیل اسلام آباد سراج زهیر راکوي
د نهې پورز مازیګر د وفاقي کابینې غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وینا کې د اطلاعاتو وزیر مملکت فردوس اشکوان وویل حکومت فیصله کړې چې د پاکستان ټولې مدرسې به د تعلیم وزارت سره خپل رجسټریشن کوي او د وفاق المدارس په ګډون ټولو تنظیمونو سره شوی رجسټریشن دی منسوخ ومنل شي
30,000 مدرسې منسٹری
دا وایي دا دیر زرا مدرسې به د تعلیم د وزارت سره رجسټریشن کوي خو له دې وروسته به د تعلیم د وزارت نه بغیر هیڅ یو بورډ یا بل کومه اداره د رجسټریشن ورکولو مجاز نه وي او د دې سره سره د دې اکاونټونو سره نه بکوي ځکه چې په دې ستاسو د میډیا هم اندېښنې پاتې شوی نو په دې حواله دې سابهام نه وي د تعلیم وزارت او مدرسې په یو پیج په نظر راځي مشال ریډیو چې د مدرسو د رجسټریشن په اړه د جمعیت العلماء اسلام فیډل دی او مخکخ او پخوانی سینیټر حافظ حمدالله نو پوښتل نو هغه وی مونږ د مدرسو د رجسټریشن په ضد نه یو خو مونږ حکومت په اعتماد کې نه یو اغستی او نه را سره سلا کړي او دا چې دوی دا کار د مغربي طاقتونو په فشار کې کوي
د جمعیت علماء اسلام د یو کارکن په حیث موجوده حکومت او د ریاست ادارې چیلنجوم چې تنظیمات د مدارس او د ریاست ادارې او حکومت شینی دا یو د خپل موقف دنیا ته ښکاره کړي چې پړه او ملامتیا او قصور په مدارسو کې دي که په حکومت او په ریاست کې دي یک طرفه فیصله دا نه مدارس مني نه جمعیت علماء اسلام مني چې اسمان کښته شي ځکه پورته شي دا فیصله مرنه
مشال ریډیو چې د مردان عبدالولي خان پوهنتون د پروفیسر او د تعلیمي چارو تجزیه کار ډاکټر سویل خان نو پوښتل چې د حکومت د مدرسو د رجسټر کولو فیصلې ته څنګه ګوري نو دا غوې نه و رجسټریشن څه بده خبره نه ده خو به چې حکومت په دې کې د بدلون پر ځای نور اصلاحات کړي وي
حکومت دا فیصله کړې چې موږ د وفاق المدارس نه د رجسټریشن اخلو محکمې تعلیم له ورکو نو دا زنه غنم چې دا دونه ډېر فائدې بروړي دا په کار وا خو دا په تدریج په کار وا تاسو د دې په نصاب کې د تبدیلی راولې د کمپیوټر واچوي د کمریږي واچوي د نور هنرونه واچوي چې د دې کم فارغ ماشوم د نور تعلیمي ادارو نه کم فارغ ماشوم د هغه چې له کم فارغ نه
دی اطلاعات وزیر د دینی مدرسو د رجسټریشن دا خبره په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د ګل پورز د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود او له دې څو ورځې وړاندې د پاکستان پوز ویان میجر جنرال آصف غفور هم د خبري غونډې په محال د دینی مدرسو مدرسو د رجسٹریشن ویلی وو. د وفاق المدارس د شمیرې تر مخه دا وخت په پاکستان کې 13,000 مدرسې دي چې پکې 15,000 زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
په پیښور کې د ماسپخین یوانی مبجې شوردونکو د خبرونو لنډیز له بوروال کاکړه اورو.
د پاکستان په لاهور کې د ځانمرګي برید له کبله د مړو شمېر اوس 8 ته رسیدلی دی. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې شاوخوا 25 کسان نور ټپي شوي هم دي. ذمواري جماعت الاحرار ډلې منلې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ضمانت مودې تر پای تر رسیدو وروسته بیګا بیرته د لاهور کوټ لکپت زندان ته ستون شوی دی. دا لغه وروسته ده چې د هغه د شپږو اونیو ضمانت د مئی پر اومه پای ته ورسید. د خبر پښتونخوا په سواد کې د مئی پر اومه په بیلابیلو پیښو کې 3 تنه وژل شوي او 3 نور ټپي شوي دي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي په ملک کې به ټولې دینی مدرسې د تعلیم له وزارت سره رجسټر کوي. د خبره د اطلاعاتو وزیر مملکت فردوس عاشق ایوان د مئی پر اومه په اسلام آباد کې د کابینې تر غونډه وروسته خبریالانو ته وکړه. جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی ویلي حکومت د بهرني فشار له کبله د اګام پورته کوي او دوی به مخنیوي کوي. د خبر پښتونخوا د انتخاباتو اداره وایي په قبایلي ضلعو کې به د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره ښځو ته د رایو اچولو هر ډول اسانتیاوې برابروي. د خبره د یادې ادارې مشر پیر مقبول احمد بیګاله مشال راډیو سره په مرکه کې وکړه. دوی ویل دوی په تیرو انتخاباتو کې د ښځو شرکت تر هغه کم ګڼي څومره چې په کارو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د هند ملاتړ د افغانستان د سولې لپاره نړیواله همغږي پیاوړی کوي. دا خبره زلمی خلیلزاد د مئی پر اومه له هند څخه قطر ته تستنیدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ناڅاپي سفر عراق ته تللی دی. مایک پامپیو خبریالانو ته ویلي چې امریکا په سیمه کې د ایران د زیاتېدونکي فعالیت له کبله د عراق د خپلواکۍ په اړه اندېښنه لري.
او سرودونکو د مشال رادیو 19 پروگرام د مشال ریډیوي مجله در تورو د خبرونه نجیب امیر جوړوي او نن تاسو په تکراری توګه اوري.
د مشال رادیوي مجله مشال رډیوی مجلې قدرمن اوریدونکو سلامونه می قبول کئ. په 112 غنه کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړی دي. په دوها قطر کې د پاک ژوند پښتو ادبي ټولنې له فعالیتونو مخبرو
ټول مرګرو په مشورې باندې دا موږ یو ونډه را جوړه کړه چې په هغې کې موږ ټول خپل چې کوم ستر شاعران دي هغه موږ راغوښتلي وو.
په کوهاټ کې ځواک پښتو ټولنې لس کلنې جشن منځلې.
د لس کلنې جشن په باره کې زه دا ویلی شم چې څومره د ادبي تنظیمونه دي په لر او بر کې دا ټولو شرکت کړی و.
د شانګلې د فضل رحیم لوهار په تازه چاپ شوي کتاب د وحید الله قرار تبصره دراورو او د یونوی شوقی هنرمند نجیب همدرد له هنري فعالیتونو مهم خبرو. پاک ژوند پښتو ټولنه یو نوی ادبي تنظیم دی چې سو میاشتې وړاندې د قطر په دوها کې پر فعالیت پیل وکړ. خو په همدومره کمه موده کې دوی د یوې لویې غونډې په جوړولو بریالي شوي چې په کې د پښتونخوا او نورو سیمو د یاد وړ شاعرانو هم ګډون کړی. د دغې ټولنې له مشر زاهد شناس سره مې خبرې وکړې.
مونږ جی ټولنې ته خپل نوم کېښو ژوند پاک ژوند پښتو ادبي ټولنه دوه قطر. مونږ نجیب عامر صاحب تقریبا 15 نواله 10 کسانو پورې شاعران جوړېږي. سو مینهوال هم دي مونږ سره پدې دي. ډېر خلاصمن مرګري دي خشوران دي خمرګري دي مونږ افتوار غونډه هم کوو او تقریبا په میاشت کې دوه مشاعرې مونږ کوو هغې ته خو تقریبا چې باقاعده ملګري راټولېږي هغه خو مونږ تکدي ولاږي او خو محافتی کې هم لکه هرې جمعې شپه باندې مونږ لکه ملګري کینو بیا لکه د ادب دپاره څه لکه کول غواړي هغې دپاره مشورې خبرې سره کوو.
صحیح. تازه تازه تاسې یوه ډېره درنه غونډه جوړه کړې وه چې په هغې کې نه یوازې دا چې د خلیجی هیوادونو نه تاسې لیکوالان او شاعران غوښتي وو، بلکې د پاکستان نه د پښتونخوا نه مو ډېر پیژندل شوي شاعران غوښتي وو. په دې اړه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ او د هغو لیکوالو چې تاسې رابللي وو د هغوی نومونه هم واخلئ.
او بالکل جی، مونږ لکه ټولنه چې جوړه شوه تقریبا دوه میاشتې په رسېدي، نو ملګرو ټولو ملګرو په مشورې باندې دا مونږ یو غونډه را جوړه کړه چې په هغې کې مونږ ټول خپل چې کوم ستر شاعران دي هغه مونږ راغوښتلي وو. ممتاز اورزبی صاحب، عباسی نوسفزی صاحب، عبدالرحیم روغانی صاحب، بغزادہ دانش صاحب، صابر شاہ صابر صاحب، ظفر خان ظفر صاحب، دا شاعران مونږ راغوښتلي وو. او لکه ډېره ښه او ډېره تاریخي غونډه وشوه او ډېر زیات ملګرو ته لکه ګټه ترې حاصله شوه.
صحیح. او په دغه غونډه کې چې تاسو جوړه کړې وه په کومه موضوع بحث شو؟ کنه مشاعره وه او شاعرانو پکې ګډون وکړ.
او د پښتو ادب لپاره خبرې وشوي او شاعرانو پکې ګډون وکړ، غزلې پکې ویل شوي. او مشاعره وه نو خامخا د پښتو د ادب او د خپلې مورنۍ ژبې خبرې پکې کېدي.
صحیح. زید شناس صاحب، نو د پښتونخوا نه او د شاوخوا سیمو نه د شاعرانو قطر ته غوښتل، دا خو لوی مصرف غواړي، پیسو ته ضرورت وي، نو څنګه په دې کار وتوانېدی؟
بالکل جی، مصرف غواړي، خو دا ټول مصرف چې کم دی زمونږ لکه دلته ډېر تکړه مرګري دي. مونږ زغیمه چې خپلې پښتو مورنۍ ژبې دپاره هر قسمه خدمت به کوو، هغې دپاره مونږ خپل جیب نه فنډینګ کوو.
صحیح. او دم راته وای چې راتلونکي پلانونه مسدی، آیا دا لړۍ به روانه وي؟ همداسې به نورې لوی غونډې هم کوي چې د نورو سیمو نه چې پښتانه د قدر وړ لیکوالان دي، شاعران دي، خبریالان دي، هغوی ته هم پکې بلنه ورکوي؟
بالکل. زموږ خو ټولنه اوس تاسو ته پته دي چې دوه میاشتې لکه کېدې مونږ دومره لویه غونډه وکړه، او زموږ اوس نه دا پروګرام دی چې انشاءالله چې بیا کال ته به مونږ بیا یو داسې پروګرام جوړو، داسې غونډه به کوو چې هغې کې به مونږ بیا داسې ستر لیکوال شاعران دا غواړو، او خپل پروګرام به مونږ زه دا وایم چې هر کال به کوو. خیر.
صحیح. دا امره ته وایي زاهد شناس صاحب چې دا مسافر ادیبان چې دي دا تاسو غوندې چې هلته ظاهر ده د کار په سلسله کې تلي، خو د کار تر څنګ دومره دوی وخت سپمول وی چې یو ادبي ټولنه جوړه، ادبي هلې ځلې کوي او پاغو پیسو کوي چې بچو لپاره ګټلې وي، نو د دوی رول څنګه ارزوي تاسو ته؟ پښتو ادب په پرمختګ کې د مسافر ادیبانو رول څنګه ګورئ تاسو؟ زه
وایم چې کله مسافر ذکر لګ دا قدر په احترام په سر غوښی زوی مشره به ډیر خی وړي چې دا مسافر او ژوند دلته ډیر زیات سخت دي. موږ په کوم حالاتو کې وخت باسو، په کوم حالاتو کې موږ پروګرامونه را جوړو، په کوم سخت حالاتو کې موږ راتلیږو. زوی مشره د مسافر او د ادب چې خبره کیږي زوی مشره دوی ته ډیر زیات سره سره غوښی.
دا و د پاک ژوند پښتو ټولنې مشر زاهد شناس د پښتونخوا خوره کې هم ګڼې ادبي ټولنې پر فعالیت بوخت دي. په دغه کې زواک پښتو ادبي ټولنه هم دا چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په کوهاټ کې د پښتو ادب د ودې لپاره کار کوي. ما د دوی د لس کلن جشن په اړه د یادې ټولنې د پخواني مشر ډاکټر صابر خان شینواري سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځم.
دا غالبا 2009 کې د اپریل په میاشت درېم تاریخ باندې دلته د ځواک پښتو ادبي ټولنې خپل فعالیتونه شروع کړل، چې په ابتدا کې د دې ټولنې لومړی کومه کلیزه ولمانځل شوه، په هغې کې د ځواک پښتو ادبي ټولنې تذکره هم چاپ ته ورسېده.
همدارنګه د ځواک کې څومره مرګري دي د دې څومره کتابونه دي د دې څومره زیار دی هغه هم په دې غونډه کې ښکاره شو او خاص کر زمونږ کې کوم مرګري وو اتل افغان صاحب داغه کتاب شیر محمد حیدر صاحب کتاب سید اکبر صاحب صاحب شینواری کتاب سہیل شینواری په نام باندې مرګره کې داغه کتاب منگل خیروال کتاب همدارنګه خالص پختون صاحب کتاب او همدارنګه حضرت علی خان شینواری صاحب کتابونه چې ژباړې یې اکثرا همدارنګه زما خپل یو کتابونه چې تقریبا د شپږو په رسیږي په هغه کې له کوهات رسیږي هم شامل وه دغه بیا د ټولنې په باره کې شهري مجموعې کې څومره وې دا ټولې موږ دلته کړي دي او د دې موږ وخت په وخت باندې مخکتنې هم کړي دي
سر د دې لس کلن جشن باره کې کراته وایي دا چرته غونډه تاسو جوړه کړې وه او چا په کې برخه واغست
د لس کلن جشن په باره کې دا ویل شم چې کله موږ د ولسم تاریخ باندې دا اوس د مارچ په ولسم تاریخ باندې دغه غونډه جوړه شوې وه چې دغه صدارت کې دی عباسین صاحب کولو د پیښور نه تشریف فرما او همدارنګه د افغان کونسلیټ حضرت علی خان هوتک صاحب کې هغه تشریف فرما او داغلی او زمونږ په دعوت باندې همدارنګه افکار صاحب دي شیماد صاحب دي او نور ډېر داسې مشران څومره دا ادبي تنظیمونه دي په لر او بر کې دا ټولو شرکت کړی و همداسې د بټخیل نه او همداسې د بنو نه او همداسې د مردان نه او د پېښور نه چې څوره ادبي ټولنې د ټولو چې دی په دې کې شریک شوي وو او هغه د لس کلن جشن په ویاړ باندې چې موږ کومه غونډه جوړه کړې وه نو هغې کې بالکل دوی شرکت کړی وو او زمونږ د ټولو نه چې کوم شي نیرترین ملګری دی صحافي ټولو بنې ښه پېژني د هغه کوم خدمات دي پرستان صادق صاحب د لس کلن ټولنې زمونږ کوم جامع او خلص هلته سټیج باندې چې کوم هغه پېښ کړه نو واقعین هغه د قابلیت او هغه د ټولنې لس کلن چې څومره روداد او هغه په جامع او مختصرو الفاظو کې د ټول الفاظو کې هغه بیان کړه
صحیح ډاکټر صابر خان شینوار صاحب درته وایي چې د کوهاټ د لیکوالو د پښتو ادب لپاره څه کړی دی ونډه یې سره د معاصر پښتو ادب کې چې کوم پرمختګ شوی په دې کې د کوهاټ د لیکوالو یا غو لیکوالو چې د نورو سیمو دی خو دلته میشته دی د دې رول څه دی
بالکل بالکل تاسو چې کومه طرف ته اشاره وکړه دا واقعاً موږ ډېر په فخر سره ویلی شو لکه مخکې چې څنګه ما په خپلو خبرو کې تاسو ته د فیروز خان صادق صاحب یو مثال درکړه د شاهنواز باقر چې د ځواک ټولنې یو غړی دی اتل افغان صاحب چې د ځواک ټولنې غړی دی سردار احمد او همراه صاحب چې کوم دا هغه ملګري دي چې د دې هغه بنیاد د موږ سره په دې ټولنه کې نو د هغوی کوم رول چې دوی هغه د غونډو نه ثابتېږي ځکه چې دېنه وړاندې چې موږ کومې غونډې کړې دي په پرېس کلبونو کې په هر کال باندې موږ کلیزې لمانځلې دي موږ ته د لر او بر نه چې څومره شاعران راغلي دي او نو دا واقعاً د دې خلکو چې څومره ارزښت دی لکه دوی همیشه د پاره چې څومره لوی غونډې په نړیواله سطحه باندې جوړې شوې دي په هغې کې دوی باقاعده هلته شرکت کړی دی نو همداسې لکه منګه ام په 2013 کې د یونیسف په بلنه باندې د کوهاټ څومره دي باندې منګري وي چې خطر څه ته شمول باندې چې رس خان صادق صاحب شو سینا ګل شو دا موږ ویل نو کوهاټ نه مطلب هغه شوی وو د من هغه تک کوم بل ملي سیمینار په کابل ستار او څه کډولو کوو په دغه کې هم شرکت نه کړی انداز چې دې په نستر حال کې کوم نړیوال کانفرنسونه شوي دي خاص کر د اصل منګل صاحب دي کوم رول دی هغه هم د کوارټ سره کوم سره تعلق دی نو هغه چې دي په پېښور کې هلته خالي ځای ته هغه هم د کوارټ هغه دی هم دی نو مور ایوب صابر صاحب چې یو نوم په کوهار کې یو نوم هغه هغه هم د دې سیمې سره تعلق او موږ دا نور شاعران د نور ژبو احمد تراس صاحب دغه هستې دي چې کوهار سره تعلق پاتې شوی دی نو د دې واقعاً د پښتو ادب لپاره چې موږ اوسنۍ کومې هلې ځلې ګورو نو دا هغه نمونه چې ما تاسو ته مخکې وړاندې واخیسته
په دې کې د ادبي جرګو رول هم دی مثلا ستاسو د ځواک ټولنه چې دا دوی کار کړی دی نو راتلونکي کارونه مو څه دي دغه ادبي جرګو د چتر لاندې ستاسو خدمات به همداسې روان وي دا سلسله به روانه وي نوي ځوانان به راځي او د مشرانو لاسنیوی به کوي او دا سلسله به پر مخ وړي
انشاءالله جی انشاءالله څنګه چې تاسو کومې خبرې ته اشاره وکړه د ځواک پښتو ادبي ټولنه هغه ټولنه ده چې اونیزي غونډې لري او په دې کې چې د ځوان نسل کې کوم کسان روزل کېږي د شعر او ادب نه علاوه په نثر کې هم ډېر کار ماشاءالله روان دی، او ان شاء الله دا کار به تر هغه عمره پورې روان چې څو پورې د پښتو ادب چې کوم حق حق دی په دوی باندې هغه به انشاءالله دوی مکمل ډول باندې اخلي. نو پاتې شو د ستاسو د کوهار د تنظیمونو خبره وکړه. نو تنظیمونه واقعا دلته تقریبا لس دولس هغه تنظیمونه دي چې هغه د ساهو د زیږندې نه وروسته منځته راغلي دي. نو د کوهاټ ادبي جرګه، د لاچی پښتو ګلستان، همدارنګه د ځواک د ټولنې نه وروسته چې کومې ټولنې جوړې شوې دي، دا هم هغه یو تسلسل دی په دوامدار ډول سره چې د دې خلکو د هغه سبب ګرځي، د تکلیف سبب ګرځېدلې دي، او داسې داسې هڅې پکې پیدا شوې دي.
دا و ډاکټر صابر خان شینواره چې د زواک پښتو ادبي ټولنې د فعالیتونو په اړه تاسو ته معلومات ورکول. اوس ورزو سواد ته د ځوان لیکوال، شاعر او آزاد خبریال وحید الله قرار نه په یو نوي چاپ شوی کتاب تبصره دراورو. قرار تر دې وړاندې هم د مشال رادیوي مجلې لپاره وخت په وخت پر نوو چاپ شوو کتابونو تبصرې وړاندې کړي چې موږ ترې مننه کوو. نو راځئ د هغوی تبصرې ته غوږ شو.
دا د دې وطن د هر وګړي غږ، او د شانګلې د ستر شاعر فضل رحیم لوهار د څلورمی شعري مجموعې نوم دی. لکه څنګه چې د کتاب د نوم بریخي، نو هم داسې د فضل رحیم لوهار شاعري د دې خاورې او دې اولس ترجمانه شاعري ده. هغه که هر څو رومان د خپل کلامونو موضوع جوړ کړي، خو ورسره یې په دې خاوره د روان اړیګړي اولس ته د پیښو، ستونزو او بلاګانو ذکر هم کړی دی. لکه چې د کتاب په یو سل دویشتمه صفحه لیکي: پلر رو بر کې لا حالات تدی جوګن دي چی، پلر رو بر کې لا حالات تدی جوګن دي چی، سړی دا وای چی مست منګې بروړې دي. او د دغه بل اور سبب او سرتنی د کتاب په دیرشتمه او څلرشتمه صفحه سداسي په ګوته کړی دي: نه دې چاراوړې د مندر نور، نه دې چاراوړې د مندر نور، اخلي می جماعت د خپل منبر نور، چا کابل نه دلته کې راوړی دی، چا کابل ته یوړو پیښور نور. اغلی فضل رحیم لوهار صاحب چې یوازې د نوم تر حده لوهار یا انګر نه دی، بلکې د انګری دکان لري او له دغې خپلو بچو له ګټه وټه کوي، خو هغه بیا یو له هغه خلکو دی چې په خپل نسب او کسب ویاړ کوي. په خپلو کلامونو کې داسې ذکر کوي: اوسې هم د لاس په نخه مینه ماتوم اکثر، اوسې هم د لاس په نخه مینه ماتوم اکثر، اوس هم د لوهار جوړ کړی لور زمونږ په کور کې دی. د ښاغلي لوهار د کلامونو لویه برخه د رومان نه ټکه ده، چې خپل ژوند یې د ده په وینا نه ټپه شوې او نه سندره شوې، خو لوهار صاحب د مینې نه ډک داسې کلامونه لیکي چې د اورېدونکو او لوستونکو ژوند پرې ټپه هم شي او سندره هم. لکه چې لیکي: مونږ خلک پیژنې یارانو مونږ یې څله وایو، مونږ خلک پیژنې یارانو مونږ یې څله وایو، چې محبت کې د دوکې قائل د سره نه یو، چې زمزما د یو قربان پکې څوک هم نه کوي، چې زمزما د یو قربان پکې څوک هم نه کوي، مونږ د دغه سي حجرې قائل د سره نه یو. او یا بل ځای لیکي: هلته کې هم جون سندره شوي دي، هلته کې هم جون سندره شوي دي، چرته چې سندر امکان نه لري. د لوهار صاحب شاعرۍ ته که په مجموعي ډول وکتل شي، نو داسې هیڅ کمی پکې نه محسوسېږي. که څه کمی شته، نو هغه د لوهار صاحب په ذاتي ژوند کې دی چې نه ټپه شوی او نه سندره شوی. په دومره میراث مړو ورزوګانو کې تر اوسه یوه هم چا ټپه نه کړه، یوه سندره نه شوه.
دا وحید الله قرار چې په یو نوی چاپ شوی کتاب یې تبصره وړاندې کوله. د خبرونې په دې برخه کې د یو شوقي هنرمن خبرې او سندرې در اورو. دا ځوان نجیب همدرد نومیږي چې د مشال رادیو له دایمي اورېدونکو څخه دی، خو په دې وروستیو کې پر سندر ویلو هم پیل کړی دی. غږ یې د استاد شاولي د مکتب د لارویانو په شان دی، او په غزل ویلو کې لاس بر معلومی.
زما دې سلامونه د مشال مجلې ټولو اورېدونکو ته، او بیا د مشال رادیو ټولو مینوالو ته، همداسې ستاسو ټولو کارکوونکو ته. امیر جانه، دا چې زبستا سره خپل تعارف وکم او ز نجیب الله همدرد د شمالي وزیرستان د لری پرته رزمک سیمه سره می تعلق دی او په کوم وزیر یم او زده کړې مې هم کړې دي تر څورلسم جماعت پورې ما سبق ویلې او د هغې نه وروستو زموږ په علاقه کې هلته لوکل راډیوګانې وې که نه په منځنۍ صفې باندې به یې خپرونې کولې لوکل راډیوګانې وې په هغې کې مې هم یو دوه درې کاله کار کړی دی د ریپورټر په حیث باندې تفریحي پروګرامونه به هم کول او د هغې نه وروسته چې هغه راډیوګانې موقتي وې د یو څه د وخت لپاره وې بیا ختمې شوې بیا د هغې نه وروسته ما کشتم یا ګمرک هم کار کړی دی په ترخم باډر باندې پاک افغان چې کومه باډر دی په هغې مې هم کار کړی دی او بس فی الحال دا یو درې کاله کېږي چې راغلی یو په اماراتو کې مسافر یم او دلته هم شکر دی کار روان دی او ښه خوشحاله یو د خیره
رادشي اجل خدا وفا لاری تغورم
دا چې څومره وخت کېږي چې مطلب ما په سندرو باندې پیل کړی دی امیر جانه زه خو اورم موسیقي د ماشوموالي نه اورم خو دا چې ما په سندرو باندې کار پیل کړی دی یا زه د کوم وخت راهیسې سندرې ژغوم یا ځان سره وایم د هغې به زما تقریبا یو دوه کاله کېږي د دې نه مخکې ما ته دغه برابره نه وه که نه چې زه سندرې ووایم ځکه چې په وطن کې ډېر څه وي چې ما نه لرل خو بس دلته چې راغلو بیا زما سره یو انډین ملګری و هغه راته د هندوستان نه هارمونیا راوړله نو موسیقي خو د ماشوموالي نه واورم خو همدا اوس چې تقریبا یو دوه کاله کېږي زه هم پرې ریهرسل کوم کله کله وایم دا خو ته دا کار هم کولی شي نو بس شوق ته زړګیا لکه مطلب د شوق څه قیمت نه وي که نه
څو به مې مزل کوي نظر په جابونو کې نظر په جابونو کې
خازما د خوښي هنرمندان پښتو موسیقي کې زما ټول سندرغاړي خوښيږي خو بیا هم په تیره بیا استاد شوالی مې ډېر زیات خوښيږي همداسې استاد خیال محمد شو او استاد اول میر شو او همداسې چې کوم دی احمد ظاهر شو او په لره پښتونخوا کې مې هم سندرغاړي خوښېږي همداسې ښځینه سندرغاړو کې میرمن کمرګله او زرسنګه او داسې پسې را تېر شه لکه مطلب څوک هم چې دا غزل ویایي که نه غزل ګو سندرغاړي چې څوک هم دي هغه زما ډېر زیات خوښېږي
دوی ارمانونه وژنې دوی خو ګلونه وژنې د خپل جواب نه ویرې زموږ سوالونه وژنې دوی ارمانونه وژنې دوی خو ګلونه وژنې د خپل جواب نه ویرې
دا چې د موسیقي زده کړې ما د چانه کړې دي امیر جانه زه به ووایم چې ما د موسیقي زده کړې چې کومې دي د هېچا نه مې هم نه دي کړې البته د کوم استادان چې کوم دي استاد خیال شو همداسې استاد شوالی شو ډاکټر نشناس شو د دې غزلې زه اورم او ډېرې زیاتې غږوم او کله کله خو مور سره لکه مطلب اغا ځان سره ولګوم کنه په موبایل باندې یا سپیکرو کې راته پلی کوم او زه خپل ورسره دلته پریکټس کوم. خو خپل مې کمپوز هم یو نیم جوړ کمه همدا اوس یې خلک پخوي.
دوی بتر کومه پورې غرونه سیندونه وژني، دوی ارمانونه وژني، دوی خو ګلونه وژني.
امیر صاحب دا چې ما په کوم ټلویزیون کې یا کوم مسلکي ډول باندې ما سندرې نه دي ثبت کړې، د دغه یو څه علتونه دا هم کېدای شي چې زه د وطن لرې یم او دلته په عربي اماراتو کې مسافر یم، او بل دا راته لګېږي کنه چې زه مثال د موسیقي یو څه زده کړه وکم، بے استاد نه خو هیڅ هم نشي کېدلی، نو اتمن با ما ته کوم استاد څه ښایي کنه. د هغې وروستو زما اراده شته دی چې خپل غږ د ټولو مینهوالو سره شریکم.
درنه لرې مسافر یم خوږې مورې، در په در خاورې په سر یم خوږې مورې.
امیر صاحب زما راتلون کی پلانونه خدا خدای ان شاء الله چې زه د خیره وطن ته لاړم او بیا هلته د استادانو سره یو څه وخت راوم، یعنی مطلب یو څه نه وخت موسیقي ته ورکوم، او دا چې مجبوریات نورم ډیر دی خو بس دا د شوق خبره ده او موسیقي ته به یو څه وخت ورکوم. زما راتلون کې پلان دغه دی چې غواړم چې زه خپل آواز ټولو پښتنو ته ورسوم، او دا به زما خواهش وي، زما به یوازینۍ هیله وي کنه چې زه دې فیلډ ته هم راشم، دې میدان ته هم راودنګم، او انشاءالله په راتلون کې پلانونه چې کوم دي هغه به زما دی چې راشم او په موسیقي کې ځان ته ښه نوم پیدا کړم. شاعران مې د پښتو ژبې شاعران مې تقریبا شاعران زما ټولم خوښېږي، خو بیا هم زه باید درته نومونه واخلم. امیر جان چې د ملنګ جان استاد ارواحد ملنګ جان شاعري مې ډېره زیاته خوښېږي، همداسې پیر محمد کاروان شو، او د اوس دور چې کوم شاعران دي په دې کې ممتاز اورکزی شو، او اجمل اټک یوسفزی شو، او همداسې سعود بنگش، او ستاسو نامې به هم پکې واخلم امیر جان، ستاسو شعرونه مې هم خوښېږي. او اوس یو نوی شاعر دی د کم وخت نه یې واورمه، منیر جان اورکزی، نو دغه شاعري مې هم ډېره زیاته خوښېږي، او د شاعرانو سره زه بلا مینه لرم.
چې شمال شرق راشي زړه مې خوشي، چې شمال شرق راشي زړه مې خوشي، ستا له حاله نه خبر یم خوږې مورې.
زه حالان کې د وزیرستان یم، خو زما لهجه یا زما خبرې چې کومه ده د خپل وزیرستان د خلکو نه به ځکه فرق لري چې زه په پښتو مین یم، او اسې خو د پښتنو ټولې بېلې بېلې لهجې دي، هره لهجه په خپل ځای باندې خپل خوند کوي، خو که سړی داسې پښتو وایي چې زموږ یعنی هر پښتون هر افغان په هغه باندې پوه شي، شاید چې زما د لهجې زما لهجه چې بدله ده دغه هیله.
درنه لرې مسافر یم خوږې مورې، در په در خاورې په سر یم خوږې مورې.
دا و شوقی هنرمند نجیب همدرد. همدې سره د خبرونه په همدې ځای ختمو، تر بیا د لوی خدای پامان.
خزی د پختنی ټولنی نیمایی برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخسی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پختنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهي یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ